آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د دې سنولو
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده تلغي مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر شاعر سره مینه و او لیکل می کولی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې می بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریخمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي ل ذهنونو نه راوزی ل خوبونو نه راوزی په دې ویل کائنات خور شي س هوا شي س باران شي س ګلۍ شي س طوفان شي مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قام د مشرانو د ترور څرنګوالي د نامه د پلار د نوم ولایت ولسوالۍ وظیفوي موقف د زده کړې د درجې د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژنې. داینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینا کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراغا نوري داینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګ وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانون او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرل چې د یاد پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړ کړي او دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستي پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا زاشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي دنه لیکل لپاره بل کاغذ به دي دنه سپینول او په پچایې غته به لیکل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مختاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوسته درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شافچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي. او د خلکو په مرسته زنګلونه شنه ولاړ دي، نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د لیدلو دپاره پینسی رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعری سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود ایاز سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانه د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تیرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح وی دی. اوس ګوره په وجودي تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یم لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغ ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو نارې ده دومره بلاته نای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه ووایې.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغ باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پس و یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغه ته راځم، د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره ته مخکې کوم. لکه هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مودرنزم په حواله. بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زدا هم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې بي دا غ شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه بي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نه سي ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی، دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ مډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي، او د پوسټ مډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي، ډېر دارنګه شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعرۍ د لاغښتلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرح نه ورباندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحثو سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب اړتیا
لري. ما پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ مډرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ یې په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ یې د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی، ما ته یو چا وې ته د خپل شاعرینو مطمئنې مال نه ولولي مال دا یو خو زما د تخلیک مرګ دی او بل زما مرګم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کور ودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار
استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو زما زحمت پیژسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر زه پورې راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما هغه لومړی ویما چې د اصلي څانګه زما د علمي پرند او کارونو ټول همدغه ژبپوهنه ده. تر هغې مخکې چې زه بهر ته لاړ شم متعلم وم، محصل وم، شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه او لیکنې مې کولې. د چا خبره د لیکوالۍ د لیکوال په نامه یاد شوی وم. بیا ادبیاتو پوهنځي کې څلورم ته ورسېدم، هلته د ادبیاتو پوهنځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نژدي سره خبریال وم. دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما هلته په هغه زبانۍ کړی. بیا چې فاکولټۍ راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړه. معلومه خوندولي زم نومره بس دی نو به علمي کریر پیدا کړم، یوه څانګه باید ویم، ژبپوهنه ویم، تاریخ پوهنه چې خو باید ویم. هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زمونږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اطلس په نامه دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړې. موږ هغه وخت کې یو مؤسسه د ژبنشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دوله دغه کې وم، په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه په کې د دو ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړه تاسې هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو
نه؟ ما د ډاکتورا په نامه باندې برس واخیست ځکه چې دلته کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. د زمونږ آریان پوهان و او د هغه نه بل سړی نارویژیه پوهان ماګستیرن و چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې، لیکنې مې کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار شوي چې دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې ځنه ورغلي وو. پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې ډاکټر جمیر اسلام سره وو یو بل موږ ملګری اته مو خبري و سره وکي چې زموږ د نیمکله پاتې پروژه د اترس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکل د بچاپ شي او موږ تاسو ته د سولیخ پنځه لخر وجود تاسو مسپارلې کومه کاپي چې موږ سره واده پونتون کې و هغه لاړه برباد شو نو هغه چې دا به سره یو هغه کو سره یو ترونه امضا کو جاوی له مخواز موږ اپاتې کارونه مو داتلس به تصرف کو
استاد ک د خپل اثرونو په اړه هم راته وای تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړی دي ډیره په کومه برخه را څرخي
مقالی می ضرور ترجیح او کتابونه مینو که داتلس موضوع چاپ شي او صبر ویلا یو 15 څه پاسه چاپ کړی دي خو هغه کې ادبی مرزي یعنی یوازې ژبپوهنې یوه لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی ویپوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شهادنامه ده هغه لوړترین شهادنامه ده د ډاکټرا پس ما سره نن مې ډاکټري مدرسې کې واخیسته دا وساسره او بل زمانی ګرګي په دې کې واشه لویزه اروپا ځان ته د تحصیلات سیستم لري په خوانی تاریخ دغه د وزرا کالو دغه وغه لوبړې نظریه و نو نقشه یې ځو چې دغه شجره ده د یو تر اروپایي ژبې چې خو چې راغلي دي د ګورې یوناني د یوناني پورې زمونږ خچې دغه شاخه ده چې دغه ته پارسي او پښتو دغه ته ښکاري بیا بل جدول راغلی د درې روسي نظریه 9000 کال ته خبره ورسېده ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا شپږ زره کال نه کیږي نه اووه زره نه اته زره بلکې 9000 کال پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي
بله استاد دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیو چې په دې تحقیق وکړي چیرته ولاړی د تحقیق لپاره
دا کتاب چې پښتو پښتانه په نامه یږي دا پروژه زما د ډیر وخت نه و او دغه اروپایي وسازانو چې ما څه زده کړي وو ما یو وساز نو چې هغه سویسی و مارګستان له ناروی څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پونتون راته او هینینګ د لندن پونتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلر تلو راتلو وه دا یو بلې دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو زده کړي وو ځای نظریه څه پیدا شوه د استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی په افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی دی اوسپن کتابونه دي اوس روسیا سفر یې نه ده چې وکړو په اووه اویا کې وو روسیا سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب پامیری پامیریان سوسم پنځه ویش ژبې او قبوله لا پاتې دي خو د پښتنو باره کې شک وو وساس چې بلغه به دي ورته کې دي آیته ورته چې پښتنو ساکان دي ځکه چې دومره دغه دغه دي پاتې کې چې کلمه په بی پښتو کې وو شو کې لکه ورور لکه واوره همدغه سی شغونی کې به نور په امیر ژبه کې واوره ورته وي وو شو کې د فرمولې ساينټیفیک فرمولې ټولې غلطه ولې همدغه دال الته شو کې یو خاصه هغه دغه وي مونږ لرس یو پلان باندې یو شی وي یو
ته دې حرف د پاره فرمولې
دا فرمولې دا درې توری چې په سر ځ کلمه کې راشي په فارسی کې غا په دالو بیږي زموږ په پښتو او په پیرمیر ژبه کې غین او وو لام دي دا یو فرمول دی چې نشي دا کول نه کېږي نو دغه نظریه ما ټینګه کړه کتاب مې چاپ کړ په 2000 کې یې خبر کې مې چاپ کړ سابي مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبونی تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو نو خلکو سره مینه پیدا کړ زر خرڅ شو ما به نور کار پیو کو او دا درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې کې مو دي
او دا د ټولو اصلاحاتو سره دا نظریه چې په خوښ په وزره کړه و بیا په خپل وبې موږ په دې کار تاریخ لري بجې خبر نو چې دا نور په شي په 9000 کال خو د ټولو تاریخ دی نو اوس موږ ته شپږ زر کال رسیدي چې موږ په خپل نه شپږ زر کال تاریخ لري
ډیر مننه استاد ژوند دی
اوس استاد ژوند دی اوس ډیر مننه تاسو
پهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لند کیسه انتانونا وګمه جبر خیل کوي
زرپانا انتانونا د سهار لسکمی لس بچي وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختن یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغله کار لویدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالی کېدو خو بدرته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ او وروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې له یې نه ده راکړې زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی و په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورسه لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغی خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپل کې پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای په زای ودرید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پراته وا او نوې راغلې ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پراته لدی چې ل ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګه لور وړاندې کړه صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مری چې انتان بنلري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېګه زه یې ګورم شاته نه هیله ودرید ډاکټر د کټله سره د هغه دوسیه را واخیسته پانی اړولې او هغه ته په خبرو شو ته په هیګی چې انتان ډیر مزر موجود دی د ناروغي قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغي د لیک ظرفیت لري دا ډیر مزر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي او برو برو یې لبخو غرزوي او تر روختونه یې رسوي بلدا چې شکر وباسه دا خصوصي روختون دی مګي واټون او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اوه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو داره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لف کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي. او اوس د د وجود دیوینو په څخلو روغ ده شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو، د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راگیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنگ دی که تصویر دی، دا که رنگ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی، چرته سپین دی چرته تور دی، څه وحشت دی څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنگ یې بے رنگا، دواړه مخه یې بدرنگ، مونږ پہ بیا هم مینیږو، مونږ پہ بیا هم خپه کیږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دی، گریوانونه د کتو دی، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دی. دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دی ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولی هیچ چا ګډ نه کړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باوره، مونږ دواړه بے خبره. دا د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دیو کور د شور کیسه ده دا په جنگ ناولی کی دا په مینا